یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. لدی شبی دا خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د کب یهود میاشتې 19 د مارچ 10 خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو استادو سره به خبري وکړي. د ترکیه په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتی استوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي په دې مرکز کې تر هغه اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې و سیدو دایمی ځایونه پیدا سي. د اوکراین چارواکي وای په ماسره سیوی ساحلي شهر ماریوپول کې یو زیژنتون دروسی په یو هوایي بریډ کې ویجاړ سوی او لښت لږه ولستنه ټپیان سیوی دي. دغه بریډ د واشنگتن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر نړیوالو غندلې پر دغه روختون داسې محل بریډ کې چې پرون د اوکراین له یو شمیر ماسره سو شهرونو د خلکو د وټلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل سیوی دي. په دغه شهرونو کې دروسی ځواکونو د بریډونو لکبل پلازګونو زره کسان د لمړنیو خدماتو په پراته په خپل کورونو کې راګیر پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړي به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ سي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړمه ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړ سي څو د روسیې ځواکونو د حملو په شنډولو کې ورڅخه کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالاتونه پولنډ ته د امریکا جټ الوتکې ورکوي، خو پنټاګون دغه پلان سم دستي رد کړ او هغه یې د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربان په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. د طالبانو یو پلاوی د ترکیې د انتالیا اناتولیو فورم پر افغانستان بحث کوي.
د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنه لري.
د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدنو کتنو زیاتوالي په افغانستان کې لګڼو کسانو سره پوښتنې او شکونه ولاړ کړي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشتد یو فعالیت کوي.
اقتصادي خبرونه هم خبرو او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بحث اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیه چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استادو سره خبري کوي. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي او د مارچ تر 14 نیټې دوام کوي. تر اوسه د ترکیه په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. دا هم په ډیره تفصیل
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته روان شوه. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی متقیبا په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې ګډون وکړي او هلته به د افغانستان په اړه ګډونوالو ته د وینا تر څنګ په یو باس کې ګډون هم وکړي او ورسره به د ترکیه او د نړۍ د مختلفو هیوادونو له بیلابیلو راغلیو لوړ رتبه پلاو سره ناستې وکړي او د افغانستان په اړه به خبرې وکړي. د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. عبدالقهار بلخی دا هم ویلي چې د فورم افتتاح د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته به د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د مختلفو موضوعاتو پاړه بحثونو کې ګډون وکړي. معلومه نه ده چې ښاغلی متقیب د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولدي. ترکیه لیواله ده چې په خپله خاوره کې میشت افغان سیاستوال له طالبانو سره د ګډ حکومت جوړولو ته وهڅوي، خو طالبانو په دې اړه د ترکیې رول ته تر اوسه پورې ډېر فرصت لا نه دی ورکړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو یو ځل مخکې د همداسې اجنډا په ملتیا کابل ته هم سفر درلود. ترکیه له قطر سره یو ځای د کابل او د افغانستان د نورو هوایي ډګرونو په عملیاتي چارو کې برخه اخیستو ته لیواله ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کوي چې د ترکیې په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان له دې اړخه په نړیواله کچه له ستونزو سره مخ دي.
موردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی د یو هیات غړي ترکیې ته رسیدلی دي. دغه هیات به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 نیټه پیلېږي. په دسل کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو قشرونو کې د خلکو نیونې روانې دي او دغو نیونو غبرګونونه پارولي. د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي، خو د کابل ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عامو وګړو، د پانتون د استادانو، مدني فعالانو او هنرمندانو نیول سم کار نه دی. دا هم په ډېره تفصیل
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول غږ
د کابل خار د پولیس سرخ اوسیدونکو دی. د چې کابل کې دی او په هانتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نغوري نومې په دی راپور کې واخیستل شي. خو یې نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمينه برابر شوه، خو دای ز کابلان نه روچې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندې چاپیریال برابر کړي. خو سوي د په هانتون دوستانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیول نیولو اندیښمن کړی دی.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنه لري، بیا له دا چې خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولې، خو نیول شوي کسان له خوش کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولې. دا غوښتنې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د تلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوې چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي.
د یادونې ده چې د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کوي چې لا یې هم برخلیک نه ده. معلوم په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیدیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
چا وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای شي په ځینو وختونو کې اشتباه پیسې وي، بېرته غره خصی د معذرت په غوښتلو بېرته خوش شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجې نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لاندې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د جمهوری نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د پخوانی رئیس عبدالله او د مشرانو جرګې د پخوانی رئیس فضل هادی مسلمیار ترمنځ وروسته یو پرله پسې او تودو لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د شغلی عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره سوي، نوموړي په تېره یوه میاشت کې دوه وارې له شغلی کرزی او درې وارې له شغلی مسلمیار سره په خپل کور کې کتلي او ویل سوي چې د دوی ترمنځ د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه سوي دي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې د شغلی عبدالله مرستیال اسدالله سعادتي بیا دا کتنې د افغانستان د ثبات او ملي یووالي لپاره مهمي ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې اوریدای سي.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهار شنبه په ورځ شوي، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادی مسلمیار او بیا وروسته له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي. د هغو معلومات پر بنسټ چې د ښاغلی عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوي، نوموړي په تېره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلی کرزی او درې وارې له ښاغلی مسلمیار سره په خپل کور کې کتلي او ویل شوي چې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکینیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرله پسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړې او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي، نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ای کارا و دیدارا
دغه کارونه ولیدنې د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیرې باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه داسې چې هر ورځ عکس واخلي او خبري کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي او د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشته دی او فعالیت کوي، ان دوی خپل له هغه څه چې روان دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته، نوموړي له ښاغلي کرزی او ښاغلي مسلمیار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتي چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو
صحبتای عمومی خبرې هم دغه دي چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي. نه د امارت لخوا او نه هم د دغو سیاسي مشرانو لخوا په اوسنی حکومت کې د ګډون په اړه کوم بحث شوی.
د ښاغلي سعادتي په خبره د لیدنې کتنې به کومه ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بې اغېز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیونه او مخکیني چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادي مسلمیار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د اوکرين چارواکي وای په ماسره سوي ساحلي شار ماريوپول کې یو زیژنتون دروسي په یو هوایي بریډ کې بجړ سوي او لشت لږه ولستنه ټپيان سوي دي. په دغه بریډ کې د ځینو نورو کسانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. ګڼو هیوادونو د حمله غندلې ده. دغه راز د امریکا مرستيال ولسمشر کامل هارس پر اوکرين دروسي د يرغل په اړه له یو پولندي چارواکي سره د خبرو لپاره د پولند پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړي به په دې دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ. د امریکا مرستيال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکرایني پیلوټانو ته ورکړل شي څو د روسیې ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. دغه ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیې ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. ترکیه هیله مننه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربند په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د اوکراین په اړه بل موضوع دا ده چې له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې په بشري او پوځي برخو کې د میلیاردونو ډالرو د مرستې لایحه تصویب کړه. بل لوري ته له جګړو سره سره د جګړو د درېدو هڅې ګړندې سوي. احمد شیبر په استودیو کې د نور تفصیل راکوي.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره 13.8 میلیارد ډالر بشري او پوځي مرسته وشي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستيال ولسمشر کاملا هارس د دوو اروپایي هیوادو پولند او رومانیا په سفر ده. اغلی هارس په داس وخت کې پرون وارسا ته ورسېده چې د پولند حکومت یو ورځ مخکې تر دې دا پلان په ډاګه کړ چې له مخې دغه هیواد غواړي د روسیې ساخت جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته وسپارل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې په اوکراین کې ترې کار واخلي او د دې پر ځای به واشنگتن وارسا ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي. خو د امریکا دفاع وزارت دغه وړاندیز رد کړ او هغه د منلو وړ ونه باله. د لویدیځ په باور هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخلي شي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. بلې خواته د اوکراین د پلازمینې والي اولکسی کولیبا نن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا 10,000 کسان د چهارشنبې په ورځ نورو سیمو ته انتقال شول. پرون روسي پوځیان د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون بمباري وکړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا ولستنه په کټپیان شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو اونیو راهیسې چې روسي پوځانو پر اوکراین برید کړی دی 13 په روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي. د جګړو د درېدو د هڅو په لړ کې بیا د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیې ته تللی دی او د اوکراین د تلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې دی هیله مند دی چې د دغو دوو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به خبرې دې ته زمینه برابره کړي چې په اوکراین کې اور بند وشي.
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تازه هوکړه د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د افغانستان او پاکستان اقتصادي ودې ته لار پرانیزي. د دغې خونې ویان مولانا ظهیر ازادي راډیو ته ویل کابل او اسلام آباد هوکړه کړې چې د یو بل له خاورې څخه به د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره استفاده کوي. د نوموړي په خبره د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لاریو آزاد تګ راتګ پیل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان حکومت ځانګړي استازي صادق خان هم په خپل ټویټر لیکلی چې د مارچ 28 نیټې وروسته افغان لری چلوونکي کولای شي پاکستان ته د صادراتو او وارداتو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت او په کندهار کې د دغه هیواد له کنسولګری څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه پانه ترلاسه کړي. دغه شان پاکستانی لاری چلوونکي کولای شي په پېښور او کوټه کې د افغانستان له کنسولګریو څخه ورته پانه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د مالیاتي جریمو له معاف کېدو او پر کوچنیو پانګونو د ثابتو مالیو له کمیدو خبر ورکوي. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت وړو پانګونو او تشبثاتو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پریکړه کړې چې پر اصنافو د ثابتې مالی کچه راکمه کړي او د غراس پر وړو تشبثاتو د تیر کال مالی او مالی جریمې معاف کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د مالیې وزارت د وړاندیز په اساس به په 1401 مریض کال کې پر وړو تشبثاتو مالیه له 1.15 څخه 0.15 ته راکمه شي. مالیې وزارت ویلي چې د نوې پریکړې پر بنسټ له 1409 کال څخه د مخکې کلونو مالیاتي جریمې په بشپړه توګه معاف دي او د غرض له 1409 کال څخه بیا تر 1415 کاله پورې د مالیې باقیداری تر 50% او مالیاتي جریمې هم تر 30% معاف دي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 68 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 496 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
خبرونو ور اخوا
نوریاس نوریم سلامونه او نیک هلی. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. د غرض به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شي چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو د ښځو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د ښځو دینی حقونه به خوندي کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقونو مدافع ادارو ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقونو سرغړونه کوي. وروسته د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د ښځو نړیواله ورځ ښه موقع ده چې افغان ښځې خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې لولو چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنې کړې چې د ښځو حقونه به خوندي کړي. خو مقاله یادونه کوي چې اوه میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او پر ښځو د کار او سفر محدودیتونه وضع کړل. په مقاله کې د ښځو چارو وزارت لمنځه وړل کېدو ته هم اشاره شوې ده. او د تیرې دوشنبه په ورځ د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم شوې ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه یوه اندېښنه څرګنده شوې ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خبر کړې ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنی کمی سوی دی، د بشري حقوقو وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. ورسته لولو چې د 2020 کال د اګست 15 څخه د 2022 کال د فبروري 15 د ادارې 1135 د ملکیانو مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلي چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو داعش ډلې کړي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیې پراته له محاکمې وژنیوي او په یو شمېر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه سوي چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د کندهار د ترافیک پولیس وی لتیرو اتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې له عملی لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلی خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 3 وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د 15 اولادونو پلار نورشاه غال تیرو 15 کلونو رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دند لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله و سارسوي چې خپل دند پرېږدي.
مجبورین په بلونه مستلمه بلونه یا بلونه ته مخه یا په دغه غبلت په خرسه ته دا موږ نه خوشاله چې چور ورځ مو شنو ورو ستړي علاقه ته ټول ته ډورو یو خبران ټولار ورځ نه خو مشه معاشه چرګي
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي، ځکه نو نورشا آغا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله له یوه کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مطیع الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي، په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی. تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخې. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې، بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې زه یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نه څه دغه تېر دولت څخه داد اته میاشت کېږي، ځکه چې موږ یوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه. موږ معاشونه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسي اولادونه چې غوس غواړي اسي غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی، انشاءالله تاسو هم معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي. چې د حکومدانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولې دي، حکومدانۍ ما بعد وزارت ته مو استولې دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسؤلان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورویشتې نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي آزرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډېره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږه وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیلو سي او ګاز چې ډېر برخه د ایران څخه مونږ رانیسو، چې دوی هم په خپل تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زمونږ ګاونډې دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیاری تیلو د تیسیا کورته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډېر اغیزه لري، ولې مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو؟
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیره بیا د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو موضوع مو هم پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې وه. په دې اړه به د څو اوریدونکو نظرونه واورو چې پرون یې په دې خبرونه کې ګډون کړی وو.
السلام علیکم. اجي منګل د لوی پکتیا نه. چې موږ باندې امریکا باندې زونه لګول دي، خدا دې وا پښتمنی پیسې ونه اوس چې دلته هر شي ډېر دي، مواد ځخ ډېر دي، چا خلکو تر پیسې نشته چې وخلي تل په اتیا غنو ته خطر دي، ګاز د غاز هر شي.
السلام
علیکم زه د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیم یاره دغه بندیزونه چې دغه سی اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یا کتازه او دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر زیات تاثیر وکړي او دغه بای د ګازو او د تیلو لوړی شي.
عبدالرحمن وننګرار نه دا لس میاشتې مخکې یعنی شپږ دېرش روپۍ یو لیټر تیلو اوس یعنی اتیا روپۍ دي. یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزوري په دولت شکل باندې عوام او ټول کنه یعنی اتیا روپۍ اوس هم جیک بیا او که دی بندي سره نور هم جیک شي نو بیا خو هسې نو ستونزې ډېرې دي د افغانانو دې سره به بیخي زیات مشکلات جوړ شي کنه.
محمد ابی ولایت بغلان حکومت بختانه وګوره چې موږ یو بنیادی کارونه موږ تاسو ته څو دورو کې ونه کړنه وګوره چې اوس د نړیوالو باندې بندیزونه لګولیا اوکرین کې جنگ د سلامه موږ تر رسیدلو واقعیت چې وګوره ګاز نه تیر وګوره چې نوې روپۍ 15 نوې افغانۍ شوی یعنی تقریبا افغانستان کې نو موږ وګوره چې موږ په خارجي مملکتو باندې متکیو یعنی د خپل جربنا باندې موږ کارونه کړل چې خاص یعنی موږ په بجام درلو درس درلو د مګ بختانه چې موږ خپل ځان کار نه وکړنه ملت هم کارونه کوي وسو ورته بختي سره محبق یاسو.
دا برخه هم دومره واخو له ازادي رادیو سره اوسه له نوریاس نوری مننه پڅو شیبو کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام په لیږه خطرغه مخ کې د دې سات خبرونه یو ور بیا ووري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په وینا شغلی متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره به خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوی موقتی استوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل د افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي په دې مرکز کې تر هغه اوسه چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسې دو دایمی زوینه پیدا سی. د اوکراین چارواکی وی په ماسره سیبی ساحلی شهر ماریوپول کې یو زیژنتون دروسی په یو هوایي برید کې ویجاړ سوی او لشت لژه ولستنه ټپیان سی ویدی. د غبری د واشنگتن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر هیوادونو غندل دی. پر د غروختون برید داسې محل کې چې پرون د اوکراین له یو شمیر ماسره سویو شهرونو د خلکو د وټرو لپاره بشری د اهلی زونه پرانستل سول. د امریکا مرستیال ولسمشر کامیلا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمینې ورسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ سي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړ سي څو د روسیې ځواکونو د حملو په شان دولو کې ورڅخه کار واخیستل سي. د دې پر ځای به امریکا پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي خو پینټاګون دا پلان رد کړی دی او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره خبرې وکړي. ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربان په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زه ملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په دې ورستوي کې د شذنه فعالانو توقفونه زیات سوي دي. ورستی پیشه د افغان الاصلي کاناډایی ندیمه ده چې شاوخوا یو میاشت د طالبانو په بند کې و او د مارچ په نهمه نیټه آزاد اسو. د ندیمه ورور داستان نور ازادي رادیو ته ویل چې خور یې پرته له محاکمې قانوني تور یا هم مدافع وکیل په زندان کې و او طالبانو د دې د زندانی کولو هیڅ دلیل نه دی ویلی. تر دې مخکې هم ګڼ شمېر ښځینې ول سوي او تر څو موده زندان وروسته راخوشي سوي دي او ځینې نور یې لا هم اوس هم په زندان کې دي. دغه شذو آزادې دوه وروسته له رسنیو سره د خبرو ډډه کړې ده. دغه ښځې ډېرې اعتراض کوونکې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. پر دې موضوع چې دا ډول توقفونه د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول خنډونه رامنځته کوي، د ښځو پر روحیت څه اغیز کوي، او څه ډول د دوی مخه نیسي چې خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي، نن د خبرو لپاره را سره د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ملي ګوند مشره عادله بهرام او ماریا توتاخیل چې د مدني فعالې په توګه کار کړی دی ګډون کوي. عادله بهرام صاحب او ماریا توتاخیل صاحب دواړه له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوي دي. لومړی پوښتنه به له عادله بهرام صاحب څخه وکم. عادله بهرام صاحب، لومړی خو تاسو ته شرغ لاست وایم.
مننه کور ودان زه هم په خپل ورسره تاسو ته او تاسو د احترامات وړاندې کوم.
بهرام صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، په وروسته له هغه چې طالبانو یو ځل بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ د اګست په 15مه، له هغه راهیسې یو شمیر ښځې شکایت کوي چې دوی نیول سوي دي، زندان ته اچول سوي دي، او په ډیری مواردو کې دغه ښځو له آزادېدو وروسته بیا د رسنیو سره خبرې نه دي کړې، او همداراز ګڼې نورې لا په زندان کې دي. تاسو د ندیمې چې په پتنګړه کاکۍ باندې مشهوره ده، پر ټولنیزو رسنیو باندې دا خپل چینلونه لري او خلکو ته د ټولنیز ژوند او یووالي پیغام رسوي، دا هم نیمل سوی و او یوه میاشت تقریبا په زندان کې و. پرون د دې تر خوشي کېدو په اړه باندې د دې ورور داستان نور موږ ته وویل چې طالبانو دا را آزاده کړې ده. دا ډول توقفونه ستاسو په نظر چې شایي موږ وویلای سو چې مخینه نه لري، یعنی مخکې دا ډول کارونه نه وستوي چې ښځې دي ونیول سي، توقف دي سي، دوی دي په زندان کې واچول سي، یا دي ورکی سي، به خلا درک دي. دا ډول کار په افغان ټولنه کې مخکې شایي نه وسوي، خو دا سشکاري لکه دا خبره چې ورو ورو عادي کیږي. تاسو په دې اړه څه اندیښنه لري؟
ډېره زیاته مننه. واقعا چې په افغانستان کې وروستنۍ پېښې ډېرې د وهم او د خوښنۍ وړ حالتونه دي. هرچند چې ما د افغانستان ډېری خلک او ما په شمول باندې چې د لږ لږ لاسته راوړنې په حساب لږ لږ کارونه لاسته راوړنې خو نه خو عدالت کار چې شوی و، مثلا د پانتون دروازه خلاصه شوې او د ښځو د ورځې په مناسبت ښځو ته یو پیغام ورکړل شو، نو تصور دا وه چې حتما یو تغییر موجود دی. او که چیرې داسې په مرموزه توګه میرمنې نیولې کېږي، میرمنې ټکولې کېږي، میرمنې د بیخي لا درکه کېږي، دا زه فکر کړم چې یو ډېر غټ خطر دی افغانستان ته، د افغانستان میرمنو ته، او په تیره بیا په خپله طالبان ته. زه فکر کوم که دوی چې د یو قانون او د یو محکمې د حکم په حساس باندې باید یو څه شی وړاندې کړه. هر څوک چې د ګرفتاره کېږي هغه جرم ورته جرم باید ثبوت وي، ثبوت د جرم په باندې دی باید هغه وایي نیول شوي وایي. دا چې جرم هم ثبوت نه دی، یوه میاشت تعطیل کېږي یا بېخي لا درکه کېږي، دا فکر کوم چې د افغانستان په خلکو باندې ډېر بد تاثیر لري، او دا پختنه طالبانو ته هم ډېره غټه ماته ده. او کاشکې په دو برنامه کې د یو نماینده هم ناست وای او دو مسایل ته د ځواب ورکړی وای. او بل موږ همیش دا یوه خبر کړې ده چې درست ده چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په دو کې خو هېڅ شک او شوبه نشته ده. او په بل خوا کې په د تاریخ په اوږدو کې مختلف قوانین افغانستان کې نافذ شوي دي او هغه پلي شوي دي په مطابقت قانون، اما ډېری وخت ډېر دغه عنعنات هم په نظر کې نیول شوي دي، فرهنګ هم په نظر کې نیول شوی دی. افغانستان په فرهنګ کې ښځې ته په سپکه کتل باندې او په ښځې ته ښځې باندې کول، زه فکر کوم چې دا د افغان او اصلا د افغانستان په فرهنګ کې قطعا موجود نه و. او اولین وار دی چې دا یو څه کې هغه د غیرت په نامه چې ځنه وخت خبرې کی دا هڅه د دې ټکر سره مخامخ کی او هغه عزت او هغه د نام نشان مسلې ټول د ټپولاندی کی نو زه فکر کړم چې دا که د په بده باندې په واضح توګه په دوه مسایلو باندې خلکو ته رڼا واچوي او دلایل ووي دا به ډیره ښه وي او که په دوه شکل دوام وکړي زه فکر کوم چې نه تنها چې د افغانستان خلک چې د هوسم په ډیر سخت بشری ناورین کې راګیر دي هغه تاسو وینئ که د اقتصادي لحاظ دي او بیا دا د امنیتي مسایل شي نو دا به ډیره خطرناکه وي د دې د شناخت کې به ډیر ځنډ راویلي او د رسمیت البته ما هدف د رسمیت پیژندنه د امارت ده چې دا به هېڅکله نړۍ دې په رسمیت ونه پیژني او دا نظام به بیرته پایدار نه وي او دا نظام به ډیر لنډمهاله او ډیر ژر به بیا بیرته دا نسکوره کیږي نو په دو خاطر چې کم و بیش تغییرات چې پکې ارغلي دي مثلا پوهنتونونو دروازې خلاص شي او مکتب به هم خلاص شي نو د دې په خبرو باندې چې د کار زمینه به هم مساعده شي اما که دو رقم تهدیدات وي ورسه بیا دا مسله ټوله ته سوال لاندې لویلي او دا ډیره غټه ویره ده او دا ډیر غټ تشویش دی موږ میرمنو ته چې ولې مثلا میرمن ندیمه به ښه وي بعد یوه میاشت په بند کې ساتله کیږي او دلایل یې د خلکو سره نه شریک کیږي باید چې وخت چې بندیان شولې ښایي باید دلایل یې هم خلکو سره شریکه په کوم دلیل په کوم جرم دی ونیولې شولې او که دی خپل غږ چې کوي او د غږ د ټیټولو دپاره یا د غږ د ګل کولو دپاره یا د خاموشولو دپاره دا طریقه په کار اچوي زه فکر کوم چې څومره چې خوګلن ته وي پاکه وایي خوګلن نورم تیزي هغه لمبې نورم تیزي او دا به بیا د هیچا خوله ونه نیسي د هیڅ میرمنې خوله به ونه نیسي بیا به دا جنبشونه به غټ شي د مبارزه به قوي شي او دلته به په مقابل کې د میرمنې د سرونه تیرې او وبدري او خپل غږ به هیڅکله پرې نه ږدي چې دی پټشي او د دې غټ شي نو دا ډیره یوه د نارامۍ خبره ده او دا ډیره د تعجب خبره ده چې جرم ثبوت نه دی او خلکو سره شریکي نه په رسنۍ کې یادي نه پیښه وي به د یوه میرمن په زندان کې ساتله کی تاسو فکر وکړئ چې دا میرمن څومره تاثیرات منفي د دې په ژوند باندې دا حالت لري پیښه وي به د یوه میاشت په زندان کې ساتل د یوې میرمنې او بیرته یې خوشي کول د ټولنه کې د دې استوټیت افغانستان ټولنه نور ټولنه باندې فرق کاته تر اوسه پورې په دومره سخته نه ده چې دلته خلک د اومي نه چې دا میرمن بندي وه یا د مبارزه یې کړه د سیاسي بندي وه نارینه هم سیاسي بندیان کي اما دا بیا د دې په روحیاتو د دې په ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري او دوی ته باید طالبان ځواب ورکړي چې په کومو دلایلو دی دا میرمنې نیستي او یا نادرکه کیږي او اچه نادرکه کیږي باید دا دی ووایي ځکه دوی د دې حکومت دی دی باید په دوی خبر وي چې دا میرمنې څه شولې
له موږ سره پر لیکه پاته سي زه بیرته تاسو ته راځم بله پوښتنه بله ماریا توتاخیل صاحب څخه وکم ماریا جان تاسو د مدني فعالې په توګه باندې کار کړی دی په افغانستان کې دا ډول توقفونه د ښځو پر روحیه باندې څه اغیز کوي ستاسو په نظر ښځې څومره اندېښمنې دي او آیا دوی په دا ډول توقفونو باندې به ښځې وبیریږي او دوی به چپ پاته سي که څنګه
مننه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم بالکل زمونږ افغاني ټولنه ده او افغاني ټولنه تاسو ته معلومی کی دلته یو خزه چې کله د کور وزي په ډیر احتیاط خپل ټولنې ته پکتو سره هغه سلباس هغه سی کریکټر آیا روي ترڅو د چا تر خبرو ورانه شي که په داسې یو ټولنه کې بدون د کوم دلیل نه میرمنې نیول کیږي توقف کیږي او بیا وروسته خوشي کیږي ورسره ویل کیږي کې چې هیڅ کوم داسې سند یا جرم نه و، موږ صرف شکی وو. بیا دا د هغې پر روحیه ډېره بده اغېزه کوي. تاسو ته زموږ افغاني ټولنه معلومه ده، هغه میرمن یا هغه نجلۍ یا هغه خور بیا نشي کولی په ټولنه کې په سمه توګه باندې فعالیت وکړي، ځکه نارینه مرسالاره ټولنه د نارینه وو تر پیغور راځي. اکثر نارینه د افغانستان داسې دي چې کومه میرمن ټولنې ته راځي، نو اول هغه د ډېرو پیغورونو سره مخامخ کیږي. هغه مجبوره ده چې امتحان د خپلې پاکي ورکړي. کله چې هغه امتحان ورکوي په ټولنه کې ثابتېږي چې دا میرمنه صحیح ده، وروسته د هغې مبارزه شروع کیږي. نو دا سره د دې چې یعنی بېګناه وه، نیول شوې وه، خپله طالبانو هم د دې تایید وکړو چې موږ شک درلودو، موږ داسې څه پیدا نه کړه. دا چې اوس په ټولنه کې فعالیت کوي، نو زه په دې ډاډه یم چې د پخوا په څېر به د دې روحیه هغسې غښتلې قوي نه اوسېږي لکه پخوا چې وه. دا توقیفونه په ټولنه کې بد اثرات لري، لکه څنګه چې میرمن عادله وویل، د افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې میرمنې خپل حدود لري. که چېرته په هغه حدودو کې په ټولنه کې هم منل کیږي، او که چېرته د هغو حدودو نه ناخواسته یا په زور ډول یا په اجباري ډول دوی ویستل کیږي، هغه بیا ټولنه هم نه مني. تاسو وګورئ، دا څو ورځې څه چې دا څو میاشتې کیږي، ډېرې میرمنې ونیول شولې، هغو باندې په زور او یا په رضا یا حقیقت یا دروغ یو څه وویل شو، بیا بیرته د هغو ویډیوګانې اخیستل، هغه په رسنیو کې خپرول. دا نه تنها چې د هغو میرمنو دپاره منفي اثرات لري، دا د هغو میرمنو دپاره هم منفي اثرات لري چې غواړي د خپلې ټولنې دپاره را وړاندې شي، یو څه خدمت وکړي. زه د عمارت په درد پوهېږم. عمارت دا درک کړې ده چې په شل کلنه دوره کې افغان میرمنو ډېره زیات پرمختګ کړی ده. هغوی وایي چې دا چې دونه په جرأت غږېږي، دوی چې په مختلفو ژبو باندې غږېږي، دوی چې هر مشکل ته حل لارې لټوي، دوی به خامخا د بهرنیو کړیو سره خپل لاس لري. نو دوی هغه ویره یا دوی په خپله یا د بهر نه دوی ته ویل کېږي چې یعنې داسې میرمنې چې هغو دلایل وړاندې کولای شي، د یو مشکل په وړاندې د خپل خلکو دفاع کولای شي، د خپل هیواد ګټې ساتلی شي، هغه میرمنې باید هغو روحیه کمزور شي تر څو د خپل هیواد ګټې هغسې د هغه هیواد په وړاندې ونه پوښتنه ونه شي کولای د هغو څخه. نو دا میرمنې د شک په بنیاد باندې نیول کیږي، توقیف کیږي. دا چې په توقیف کې د هغو سره څه رقم رویه کیږي، دا خو بیا هغه میرمنې هم نه حاضرېږي. تاسو به یوه میرمنه لیدلې په ابراهیم خیل په نوم یې تخلص و، هغه چې کله د بنده خلاصه شو، مطبوعات دغې کور ته ورغلل، هغې انکار وکړو، حتی د دې نه چې د مطبوعاتو سره خبره شریکه کړي چې په کوم جرم نیول شوی و، په توقیف کې د هغې سره څه رقم چلند شوی و، حتی هغوی بیا حاضرې نه دي چې د هغې چلند په اړه باندې وي. نو دا په دې رقم باندې هغو نیول د هغو یعنی داسې یو حالت ته راوستل چې هغو دوباره حاضرې نه شي چې د خپل حق غوښتنه وکړي، دا به په ټولنه کې طبعا منفي تاثرات ولري. همدغسې به نورو میرمنه مخه ونیول شي، هغه میرمنې چې بهر تللې دي، د هغو د فعالیت مخه به ونیول شي. تاسو وګورئ، هغه خویندې زمونږ چې د ټولنې لپاره موثرې وي، هغه د هېواد بهر ووتې، اوس چې هغوی هلته هم غږ پورته کوي، داخل کې چې کومې میرمنې غږ پورته کوي، د هغو په نوم یې بدنامۍ چې دا خو د بهرنیو کړیو سره لاس لري، دا د عمارت په خلاف فعالیت کوي. دا نه وایي چې میرمنې صرف حق غواړي، دلته داسې میرمنې شته دي چې هغوی د کور نارینه نه لري، هغه مجبوره دي چې د کور بهر ووزي، کارو کې د خپل اولاد د ښه راتلونکي دپاره یو څه وکړی شي. د هغو میرمنو مخه هم نیول شوې ده. تاسو پوهېږئ چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ ده، دلته فقر خپل هغه نهایي حد ته رسېدلی ده. نو چې یو میرمنه په کور کې نارینه ونه لري، د کور بهر ونه وزي، کار ونه کړي، د هغې د اولاد نفقه څوک راوړي؟ دغه میرمنو هم مخه نیول شوې ده. هغه چې سیاسي فکر لري، مبارزه کولی شي، اخو بالکل نیول کیږي. حتی په توقیفونو کې به نه پوهېږم، داسې ورته ویل کیږي چې تاسو به دوباره نه وځئ، تاسو به فعالیت نه کوئ، ستاسو دپاره بیا یو چوکاټ جوړېږي، په هغه چوکاټ کې به تاسو فعالیت کوئ. زه خپله د عمارت نه د دې غوښتونکي یم. موږ افغانان میرمنې یاستو، موږ خپل حدود پېژنو، موږ مبارزه کړې ده په داسې یو حالت کې چې هغه هم یو سخت حالت و د جمهوریت. نو موږ چې په هغې کې بریالۍ وتلی شو، ستاسو سره هم په دغه رقم مخکې تلی شو چې موږ صرف د خپل هېواد او د دغه ادارې ګټې وساتلی شو او خپل حدود هم مراعت کړو، په همدې ډول مخکې لاړې شو. خو هغه باور د دوی په موږ نشته ده. نه پوهېږم چې دا بې باوري دوی د کومه په موږ لري، ولې موږ ته هغه اجازه نه راکول کېږي لکه څنګه چې پخوا موږ ته راکړل شوې وه. دا اوس د حل لاره نه شي کېدلی د میرمنو دپاره چې دوی وایي چې موږ د پوهنتونونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصې کړلې. پوهنتونونو دروازې خلاصې شوې، یو پوهنتون خو د میرمنو درد نه شي دوا کولی. هغه میرمنو چې پوهنتون لوستی ده، په کور کې دي، د هغو دپاره تاسو څه په نظر کې لرئ؟ نو فعلاً داسې هېڅ کومه برنامه په نظر کې نه نیول کېږي. پرون
اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ و تاسو نه افغانستان حکومت هیڅ د یو شی نه لري چې د میرمن
بلی ماریا تو تخیل صاحب بلی ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. فکر کوم چې د سیګنال مشکل دی که تاسو یو داسې ځای ته ولاړ سئ چې د انټرنیټ سیګنال سم سي خبرو ته به دوام ورکړو. تو تخیل صاحب له موږ سره پر لیکه اوسئ. زه به د عادله بهرام صاحب سره بله پوښتنه مطرح کړم. عادله بهرام صاحب که تاسو په دې اړه باندې خبرې وکړئ چې ښځې څنګه کولای سي چې د طالبانو سره مخامخ کښېني او د هغوی سره خپلې خبرې مطرح کړي په داسې حال کې چې ښځو څو ځلی هڅه کړې ده چې د طالبانو سره کښېني هغوی ته خپله خبره ورسوي خو ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی په دې کار بریالۍ نه سوې او وروسته یې په لاریونونو باندې لاس پورې کړ چې په نتیجه کې ګڼ ښځې هغه لاریون کوونکي چې په لاریونونو کې په اعتراضونو کې ونډه درلوده هغوی ونیول سولې او توقیف سوې. ستاسو په نظر باندې ښځې څنګه کولای سي چې تر طالبانو پورې خپله خبره په سالمه توګه او په واضحه توګه ورسوي؟
ډېره زیاته مننه. دا خو یو اصل او اصول دی په سیاست کې چې کله داسې مخالفتونه راجېږي هغه د مذاکرو د خبرو اترو د لارې باید حل شي او کښېني، ځکه چې په افغانستان کې ښځه هغه میرمن ده چې هر وخت یې ننګیالي روزلې دي، هر وخت یې د ټولنې د بهبود په خاطر کار کړی، اما هېڅکله یې کومه جبهه نه لرله، په کومه جبهه کې قمندانه نه وه، کومه جبهه یې مخې ته نه ده وړې، کوم تروریستي ګروپ یې په مخ نه دی وړی. همیشه د ثبات په خاطر، همیشه د یوې ښې ټولنې په خاطر مبارزه کړې ده. نو هغه حصول چې په سیاست کې موجود دی چې هغه مذاکره ده، هغه خبرې اترې دي، مخامخ کېناستل دي، هغه اصول باید په نظر کې ونیول شي او نه باید زمینه دو ته مساعده شي چې ته دو حده تاوتریخوالي ته کش شي چې ښځې زنداني شي یا ښځې لاریونونو ته مجبور شي. دی به لاریونونو ته مجبور نه شي او بې خبرو به زندانونو ته نه باید واچول شي. دا یو حاصل دی. دی باید هر په هر شکل چې کېږي دا د مذاکرې دروازه خلاصه کړه، باید میرمنو ته یو زمینه مساعده کړه، کښېني، خبرې وکړه. او دا خبرې هر وخت ډېر ښه مطلب دی موږ تاسو کوي، ګنډه په غاښ نه خلاصېږي، هر ګنډه په غاښ خلاصېدل، په لاس خلاصېدل اسانه ده. هغه ګنډه چې دی غاړې چې په غاښ یې خلاصه کا یا د غاښو په زور باندې کلکه کا، هغه به د دی په نفع نه وي، به نور هم د ښځې شجاعت او میړانې ته وهڅوي او د ښځې به د دی په مقابل کې ودري. دا یوه د وخت چې د دی ته دومره مشکلات په ټولنه کې ایجادی چې هغه د بندیخانه نرخلاصي نه تنها چې په خپل د بندیخانه درد لیدلې، د کورنۍ دردم ورسره دی. هغه هم د کورنۍ کې ډېر خبرې اترې ورته کیږي، ډېر سپکې سپورې ورته کیږي. کله چې هغه خبر ته خبر تیره شوله، بیا ځینو هر سړی مجبور دی چې روزي هغه ټول رس په سر وميني. نو ها وخت به زه فکر کوم چې یو ډېر غټ ناورین به وي او دا په زور باندې که هر څومره مړې شي او هر څومره بندیان شي، موږ دا د اتم د مارچ ورځ چې ولې نومول شوې ده، هغه هم دمداسې جنبشونو نو د حرکت په منځ راغلې ده. او هغه جنبشونه یو غټ پیام د افغانستان ښځو ته، د نړۍ میرمنو ته دی. نو په دوی حساب زه فکر کوم چې آسانترینه طریقه او اسلامي ترینه طریقه، مسلمانه ترینه طریقه، افغاني ترینه طریقه دا ښه ده چې په ډېر عزت او آبرو سکینی هغه میرمنې چې یو پیام د میرمنو دی ترسولی شي، باید هغه معلوم شي د میرمنو د کته، خپل میرمنې به خپل کته کې هغه خپل انتخابات وکړي یا به جلسې وکړي، او میرمن به دوی میرمنې به هر ګروپ د مرسي کو، باید کینی خبرې وشي او دی باید خپل دلایل ووایي چې په کوم دلایل دی نه غواړي میرمنې ځتي ټولنې تر ونوځي. اما دوی ته تر اوسه دا خبر نه ده کړې. موږ یو غواړو یو څه میکانیزم یا یو څه لاره ورته چاره ورته جوړه کړو، د څه رقم باید دفاتر ته راشي. که ته غواړې چې یو وزارت اقتصاد مثال اقتصاد ورکوم، مثلا دوه نیمه کې چې نیم به ښځې کار کوي نیم به نر کار کوي، د خود نه د هر وزارت په یو حقیقت کې دوه وزارتونه جوړ شول، نو دا به دغه د پړسېدلی تشکیلات به بیا څه خل انسجام ورکوي، دا به څه خل ټولې وي، دا به دی کم درد ساري. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دی په دو بریالي شوي نه دي، یو دا دی چې د انسجام د تشکیلاتو کې دی بند راغلی دي، اما د ښځې د تشکیلاتو د انسجام په خاطر نه باید ښځه دی د سنې نه وباسي، او ښځه دی په دو رقم د ښځې غږ نه شي چوپ کولی، لاس به چوپ کا شل به چوپ کا، اما ښځې خپل غږ چې کوي مننه تاسو نه.
مننه بهرام صاحب. اوریدونکو، د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد هغه خبرې ته هم غواړم په دې خبرونه کې اشاره وکړم چې ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته د مارچ د اتمې په مناسبت وویل چې د افغان ښځو حقوق خوندي دي او دوی ته څوک زیان نسی رسولای او حق یې نسی خوړلای. په همدې تړاو د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالی هیدر بار په دې اړه خپل څرګندونی وکړې. د هیدر بار ژغ به هم د دې څرګندونی په دې په خپل ژغ کې واورو، بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکړو.
This statement is so hypocritical.
دا بیان ډیر دوه مخې دی. افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي، چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي، خو د طالبانو خبرګوندا دي چې دوی وهي، تهدیدوي، بیروي او برمتکوي. د یادولو وړ ده چې د سې شنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر ښځو وویل چې دوی د مارچ د اتمې په مناسبت غوښتل چې په روغتون کې وینه ورکړي، خو طالبانو دوی دې کار ته پرې نه شودلې. د مارچ د اتمې په مناسبت هم ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاند دی، په یو ټویټ کې ویلي و چې ښځې کولای سي چې خپل حقوق، مشروع حقوق وغواړي، او د طالبانو حکومت ژمن دی چې د ښځو دینی حقوق خوندي کړي. تو تاخیل صرف تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې تاسو په دې برخه کې د هیدر بار له خبرو سره څومره موافق یاست چې دوی وایي طالبان په خوله باندې یو خبره کوي او بیا په عمل کې بل څه وایي، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ښځو حقوق خوندي دي، خو بیا موږ وینو چې ښځې هر ورځ یا هر میاشت داسې خبر یا راپور راځي چې ښځې نیول کیږي او زندان ته لویږي.
دا خو د سیاست مهمه برخه ده چې هر دوره په افغانستان کې به کله به چې حقیقتونه وویل شول د حکومت د خوانه برات کېدل. میربن حیدر بار تر یو حده پورې صحیح خبره کړې ده چې بالکل امارت حکومت د میرمنو په اړه باندې وایي چې دوی ته حقوق ورکړي دي یا د دوی حقوق تامین دي، هیڅ مشکل نشته. زموږ حقوق تر دې حده تامین دي چې موږ په کورونو کې موږ ته کوم ضرر نه رسیږي، خو هغه انساني ژوند چې موږ غواړو هغه نشته ده. هغه د دوی په هغه حساب عامه خبره د دوی په ډکشنری کې نشته ده. تاسو که وګورئ دغه د دوهې کنفرانسونه همدغسې په چین کې، همدغسې په مسکو کې، کله هم چې د جمهوریت استازي به تلل یا به د امارت استازي راتلل، د دې خوانه به میرمنې خامخا په هغه جوړښت کې به وو، د هغو شتون به وو، خو د امارت دخوا به چې کومه ډله راتله هلته به اصلا میرمن نه وه. یعنی دوی د اول نه په دې باندې راضي نه دي چې په لوړو موقفونو باندې په تصمیم ګیره ځایونو کې د دوی سره میرمنې واوسیږي. دوی صحیح ده، زمونږ دوی اکثره خلک افغاني ټولنه که زه په اکثریت کې وایم، دوی میرمنو ته ډېر عزت ورکوي. بهر په میرمنه لاس نه اوچتوي، میرمنې نه وهي، کنځل نه ورته کوي، شاید ډېر کم داسې پېښ شي، خو هغه حق چې موږ غواړو چې زموږ د کار او زموږ د تعلیم ده هغو باندې دوی منکر دي. نو امارت هم فعلا همدې ته شا اړولې ده افغان میرمنو ته په دې برخه کې هېڅ داسې کومه برنامه نه لري. صحیح د میرمنو لاریونو کو بعضې میرمنو وویل چې طالبان د میرمنو سره بده رویه کوي. زه خپله په کابل کې هم زه د دې شاهدي ورکوم، په ډېر کم ځایونو کې چې کله خپله لاریون کوونکي تاوتریخوالو ته غوښتلی دي، البته میرمنې د طالب د خوان عکس العمل لیدل شوی ده، خو که چېرته لاریون سلحامیزو دوی غږ نه ده کړی، دوی صرف هغه امنیت یې ورته نیولی. دا زه ویلی شم چې دوی په ډېر اسانه په میرمنو لاس نه ده پورته کړی. ولې میرمنې دا وایي چې د لاس پورته کول خو د هیچا په چا حق نشته، ولې د ما حق د ما د کار
کار ده د ما د تعلیم ده په حکومت کې د ما شتون ده که ته ما نه منې نو نړۍ بیا تا نه مني ځکه نړۍ خو په خپل هر ډله کې په حکومت کې یا هغه استازی چې د نړۍ دپاره هغو پېژني د مېرمنو شتون هلته وي ستا د خوا به چې هلته زه نه یم ستا خبرې به څنګه وزن پیدا کوي ستا خبره به څنګه منل کېږي مېرمنې صرف دا غوښتنه لري چې په هغې باندې امارت حکومت تروسه پورې هیڅ داسې کومه برنامه لري نه لري او نه د زه فکر کوم تر کاله پورې شاید داسې یو څه ونه اوسي که دا چې دوی وایي د دوی حقوق تامین دي زه نه پوهېږم چې دوی د دې حقوقو نه څه تعریف لري که صرف دا حقوق یې چې مېرمن دې په کور کېني او هغه د اشپزخانې مېرمن دې اوسېږي هغه خو اصلا امکان نه لري مېرمنې کولی شي چې په یو لاس باندې زانګو په بل نړۍ لکه وڅرخي مېرمنې دا توان په ځان کې لري دوی ولې پرې باور نه لري نو دا خو د منلو نه ده دا نه منل کېږي که مونږ کمزوري شو او مونږ یې ورسره یعنی ناکامي ومنو یو قدم شاته شو نړۍ د دوی سره دا شی نه مني ځکه نه بلې زما غاوري
بلې اوس تاسو ژغ راځي ډېره مننه توته خیل صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ د خبرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی اوریدونکو زموږ له دواړو میلمنو عادله بهرام صاحب او ماریا توته خیل صاحب څخه ډېره مننه بیا به هم تاسو ته زحمت درکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم